اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومېدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د فایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبې خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبې پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یوه داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یوه هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یوه داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2023 کال له اګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټول استي او اشيوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربه توب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری دی کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو مين ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډېر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقونو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری د کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لږ وخت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 690 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلزپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلزپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګنې او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور له لږ وخت سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله درې سوه کسان وژل شوي، څلوېښت زره او پنځه سوه کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې څوارلس زره او دوه سوه کورونه ویجاړ شوي، یو لکو څلور اتیا زره او دوه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زموږ کوټې هماغسې خټې دي، اوبه پکې دننه شوي. یوه کوټه مې درلوده چې درج یې کړی. اوس وایم داسې نه شي چې زلزله وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زو ښار ته لس یا پنځلس چوپې یخې اوبه اخلو. راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومې د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو څخه د وتلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر یو میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووځي. دغه امر د اسرائیلو صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختې اندېښنې پارولې دي. د دې موضوع جزئیات له صفي الله ستانکزی اورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېیمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه چې که له خپلو سیمو ووځي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري، او که ونه ووځي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې دوه میلیونو ته رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږم نیټه راهیسې په رفح باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته له یو میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بي کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خواوو د تیر کال د نومبر له 23 تر 30 پورې یوازې یو ځل اور بند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نس ناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تېره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دی راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شینه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په پر ګزا کې پاکي وبد چل نه شو نسته بل د سفرکا او شینه نسته مسکني ژوند دي بل چې دوی موږ ته د بزياده نور کولا د کور دی کور د غادر اور وړه ته دي څه نه دي دا یو ورځ موږ په الفاش دي تر اور لاغه وسله کار نه کوي تر امر نه هغه لا پر لګیدل چې ګرته بنجس په لکه وسله کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزوی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د چشاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
ټولم دغه نس ناس دي چې د خلو د مرمانه لاس مجبل علاج نه لور به شفخانه ما سوا
نه جوړې وګره پلا بیا ملونه کې د کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پناس کې کلمې ورس چې سی ویږي به ته ماکسونو شان راسته غو دا سمده د کمزوري دا سوي د برو پر سي در پروم د ته سرا وستل بسکار مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډېرې دای سي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناسم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سنځي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو.
ګرده کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر یو کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورنګ تنګیز ځواب ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکشي کې دي 15 کلن دا، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دي. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمني شوله هغه ټوک چاپ شوی دي.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 500 شپږ زرو مخونو تر ما باندې، ما 500 کاله د ژوند پر بازلې دي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخې ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغونګ کیږي د 500 شپږ زرو تر ما باندې.
دغه مواد سم په دې ته راغون کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو ترلاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما انیسی په بوټنیک کې ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسیز یا تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د برطانیې، ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې نیوزویک مجله او داسې ګرځم. تقریبا سل سایتونه زما سره شته بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې یو معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخمه، په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د 2 اپریل د شپې څخه 1988 د هغه څه بیا د 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو او پښتو دواړه، لومړی پښتو ولا بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دي. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد آصف صمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالرفیع صاحب دی ملګر اوس ما سره په دغه برخه کې مشوره ایم شي مشورې را کړې دي اسانه په کابل کې را ته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله د علوم اکاډمۍ ته په ډېر وار ورغلې یم د بیلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1999 درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته هغه وخت پلیټیک کار کوي نو په هغه کې مې بیلي ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکسیونونه مې په لاړه ولیدې خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیرمې را اخیستې دي دغه خبرونه راټول کړي دي بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد را اخیستې دي بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سر کې څه وکړي پیدا کېږي هغه مې کتلې دي دا په هغه کې مې چان کړي دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي یعنې زما وسه ویدي چې برساب یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا هغه څه مې څه نه درایس کړي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین ستاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړل لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورځپاڼو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډېر سخت وي څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکري
زموږ یو شی ست زلندن له تلین د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدل یم نور خلک چې ولر چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره ملیدل هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونکي وخت چې وخوري هغه هم لکه تاسو مهرباني وکړله هغه شان اوس لاسته راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي یو ډېر زخیم کتاب دی شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله په هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه اسناد مې پیدا کړي دي دا مې ورکړي دي او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د 1980 څخه څرګرلې په انګریزي کتاب دی د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کتاب شوی دی نور د کتابونه چې هغه د تیښې ورکړي دي یا اخبارونه د اخبارو کلکسیونونه دي دا کړي دي هغه سم کیش راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډیر وخت دا کتاب دی را سو خو اړي وس دویم دغه څلرم پنځم ټکو نه چي هغه چاپ شوی دی ولې په هغه وخت مواد ما ماسر تاریخ سره دی ماسر تاریخ په شلیک نه لیکلې دي دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چي دي هغه په سم سرچینه کتلې
تاسو د سپین مړې هغه ته اشاره وکړه د سپین مړې ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس په بخشي ډیجیټل لایبرری تاسو هیغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي
زه خو ډېر دغه د عزت ډېر زمونږ ژوند په یو ډېر پاسپات سیمې کې تیروم دا یې چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک کینزلس کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي دي پر پرېډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي ډېر مهم کتابونه دي پاتې دغه نیبراسکا پونتون دي په دې کې ډېر مواد افغانستان په اړه ستاسو ما ډاونلوډ کړی دي هم ژباړلي دي، ډېر مواد شته. مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلیکشن دی، د 1960 د لسیزې څخه یې راخیستی دي. بیا درسور د تا پورې ډېر مهم دغه دی، تقریبا چې ما په نیاکې کتلي دي، داسې سوکه شیان په پښې کې دي. په دې کې خواري غواړي دا شیان. کار خو تاسو در معلومه ده شیبر صاحب، دا د یو اکاډمي کار دی. خو بیا خو نو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زوال پر وخت چې د ثور پر تا راتله، په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله، لس سلنه وه. درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه، نوي فیصده ناپوهي وله. نو د شی چې ته لیکې د هغه ویونکی نه یې، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې. د علمي شیانو خپرول او هغه ویل، هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو. الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي. نو ځوانانو ته زما امید دی چې دا نور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندی وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده، ورځنۍ پیښې دي. موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی. موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلام کار نه دی اخیستی.
حاجي صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسل ګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلېش.
دا په لوګر ولایت کې د سنځل ګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق خورا سربېره ځای اخیستلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د ذوق یا حزو خلک دي،
شاعران د لویو او وړو مشاعرو جوړول لدې قبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوانو استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپل مشاعره کې واورو، نو له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر مې پخي.
د لوګر سنځل ګل دودیزه مشاعره چې مازدیګر مهال پیل شوه، د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن، بل د مس مازیګری روان دي ګران دي. راوړي سال خایستونه تصویرونه، اتنا زکه په سر دي روان دي ګران دي.
دردونه، تکلیفونه، سخت بخت دې کړې دې بس دې را کړل تا
هر لړی افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي جیدار کړی هوا لدا شړی او دا وړی افغانستان.
د لوګر د سندلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړلم. جونه ظلمیم د ناوړه رواجو کار شوي کار شي چې نوی په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوي بل خامخاله د پخوا کې د اغزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلی دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چیرته را نه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته. زړه می چیرته را نه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته. سرگردان اور پسې ګرځم، را نه ورک شو وطن چیرته. ګرځوم په اوبو می خپل خاوره مسافر، را ته وای یارانو کور می چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه می قرار شته. آواره لکه شمال یم، سکون نه می قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود می په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود می په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطرین اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟ لک تودو خطرین اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون صاحب طوفانی د شعر نوستالژي برخه څېړلې ده. دا غسم د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري. هم د کاون صاحب په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې، ځکه چې دا د کاون صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی په ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژیکي بیلګې مې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کومې ځانګړتیاوې په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی برخه ډېر زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالژی لامل کېږي، بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بېلېږي، د هغوی داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي، دغه ټول نوستالژي ته خپلوان مړ کېږي، یا خپل د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یادېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي، او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان، که هیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شوله، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شان ډېر یاد شوی دی؟
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپارله وسېړل، ما دغه نوستالژیک برخه بیا په څو عنوانونو باندې وویشلې، چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خپرېږي، نو دوی که مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولی شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه، او ځکه مې دا وڅېړله چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېرو څېړنو ارزي، د هغو په شعرونو کې کسمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپل د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزلې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دو شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنه پرې باندې وشي د کون صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپله له ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی وم. خو داسې و چې مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات د از کون طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دي د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نو د خپل کون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورینسنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي، نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یوه لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه، بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس له هغه چې تایید شو بیا موږ وروسته له هغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورډ بورد تعینی ده پانتون لخوا پرپوزال کتل لپاره پرپوزال کله چونګه پرپوزال جوړ کړ پورته مو ورک ده پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکړ
لاغلی گهی څخه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شیر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو خامجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبی په هیرونه څه ګټه کوي دې ته لاند تاسو ثواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبی بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوور
دا سه لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیما جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیما جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر
اوس هم همدا کیسه له اغلي مومن څخه اورو
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونې او هر ډول بوټي وموندي وی پیژني زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه یو څه وچه ډوډۍ یوه ټوټه وچه غوښه د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه هغه په ځنګل کې وګرځېده د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و یو څه وخت ورته ودرېده خوند یې ترې واخیست لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ
مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا د سیال بخت خو یو خیار سپیل پورت پا سیال غک وکر هو مخف کیگه زبد لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نکوچنه و خو هو خیار و پامی دوونی اگدی چانگی تا شو اغی سیالی تا ورکت اکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرست لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوڑه که دوخی خوندور روتا سپی تا ورکرا دو دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوهولو چه دا جادوی ونی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه ده بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادوی ونه پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسای کولا چه سیالا ده ونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کمی کندی تا ونه لویگی سیالا ده سپی الملگر تو با خوشاله و او نور پلار زان لهم نوا دوی روانو چه ناچا پای ده ونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه تروی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده دغا ونی تنان لکه سرزر او پانی داسی روخان زلیدلی لکه المر سیال پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی هغه ونی تنور هم رواند شو پا هم دی وقتی لونی پا خکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تخر آغلی ز جادوی ونیم ماستا انتظار کاوه د سیالی سترگی ده ونی پا خبر آوری دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی غی پختن وکره ز هر حق چوک پیجنم چز ما پا لطکی وی خو هر چوک ترمازان نشی را رسوله تا دیر زره ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانوی خپل رنگ او جوان للاس ورکره یوازی داس یو چوک چه زره وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلانده تخم ورکر او ورطای وویل چه تخم ده باغ پا منز کی وکری سیالی سم دستی خپلک چوڑا راواخسته تخمی هم پکی که خود او ده باغ خوات روانه شوا سیالی پلاره که زینی نور ملگری هم پیدا کرل یو سوبخنی گیدره چه گام پا گام بای سیال خنده وله او غیط بای ویل چه سیالی باغ می پیدا کرلو گیدره با بیاده ونی سر تا وختله پا خنده بشوا سیالا با ده گیدره لخنده او پویدله چه تیر باسیه گیدره با کل ونه چیدله او سیالی تا بای ویل چه ده جادویی ونی جادو سپه او سیالا ده گیدره پتوکو پویدلی و نور با یوازی ور تا خندل بل سیالی بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو سوی بل سیالی تاویدل را تاویدل او ورطا ویل بای سیالی زبا هم در سر ملگری شم زباخت یو زلمخ که هم تللیم کل ازای نده خلار با درو خایم سیالی لخبلی کچوری خوگا منا سوی تاور کرلا سوی خوشحال شولا او پخپلی دو اوبول لبوتل او با وچخلی دوی لدمی وروستا بیا پتک پایل وکرلو سیالا ده ملگرو پا ملتیا تر باغ ورسیده دا باغ باغ تا ور تا نوو دا یو غمجن جایو طول گلان خر مایوس وچ کلک او بیجون دخکارا کیدل سیالا پا احتیاط سر پا باغ که ده من زای تا لارا او حل ده هغا کچنه زلان ده تخم وکرلو ده تخم لپار او با پا کاروی سیالا شا او خوا او بو پسی وگر زیده ده سیالی ملگری هم هری خوا تا دو بو پا لطکی شول سیالی خپل ملگرو تا وویل که او بو پیدا نکرو تخم نکرل کیگی ونی تا با چه زواب وایو گیدره چه دیره چابکا و پا تیزه سره ده باغ پیوی گو خط سندکی کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی درد ژوند په درد وژني بے درد ژوند دیوش پغام نارزی درد ژوند دیوش پغام نارزی درد ژوند دنی ملار مل نام درد ژوند دنی ملار I'm not a zebra.